په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروو. خو پیل د خبرونو کوو انیسا اجمل ګوان.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکینن پابنو کې د جرګې پر مهال له حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه شوې ده. په کراچۍ کې په ټرافیکي پیښه کې و تنه مړ شوي او حماس وایي له اسرایلو سره د اوربند لپاره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د خبرونو تفصیل. په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې ویلي شوي چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې دي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خپلې ذمہواری پوره کړي.
د باندې حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو ته روځي، دای جماعت ته روځي، دای عبادت ته روځي. مقدس مقامات شاړ شل، سکولین شاړ شل، مزکه شاړ شل، ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری سے نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای.
په بنو کې د امن لپاره په تیرو دوه میاشتو کې دا څلورمه جرګه ده. په بنو کې د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت یا پوست نه دی ویلي. البته په سیمه کې د امنیت په اړه چارواکو سواری ویلي چې د وسلوالو پر ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران وایي هلته د زیاتې شوې نامنې له کبله خلکو کډې کول پیل کړي دي. د دوی په وینا دا خلک په کډو کولو ځکه مجبوره شوي دي چې هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه ګڼي. د یادې سیمې یو قبایلي مشر ملک پتو بیټنی پرون مشال ایډیو ته ویلي چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه یې کډې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر نهشتمه هم وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن په ډسو وشلې. خو د ټانګ د سیټي تاڼې ایس ایچ او اثر وسیر په دینا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو لپاره ژمن دي او په سیمه کې ګسمې کوي. په کورما کې په یو کور کې د لاسي بم چاودېدو په پیښه کې نورلسنه زخمیان شوي دي. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د چاودنې نویه تر اوسه نه دي معلوم شوی، خو له لومړنیو پلټنو څرګندېږي چې د واده پر مهال یو تن اتڼ کاوه چې له لاسه یې ګرنېډ وغورځېده او وچاودېدو. د پولیسو مشر وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. نن په کراچۍ کې په ماریپور سړک په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل زخمیان شوي دي. په کراچۍ کې پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د کیمیاړې هاکس بے سیمې ته پتلون کې کوسټر کې د یوې کورنۍ غړي د سیل لپاره روان و چې ګاډی د تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن مشال ریډیو ته ویلي چې په حادثه کې په زخمي شوو کې څوارلس زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې له سبا څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد مهم پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام په خپله ویب پاڼه لیکلي چې په دې ورورسني کمپاین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په شلو څلوېښتو ضلعو کې 9.5 میلیونه داسې ماشومانو ته د پولیو سي د ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 500 کلونو نه کم وي. په دې کې د بلوچستان 14، د خیبر پختونخوا 11، د سند 8، د پنجاب 15 ضلع شامل دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوها کې غونډه کیږي. ټاکل شوی چې په دې دوروسنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پلاوی هم ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی د دې لپاره وار له مخه دوحې ته رسېدلی دی. امریکا هم ویلي وو چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږي. ټام ویسټ د افغانستان د سولې او رینا امیری د افغان میرمنو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په قربتو په دوها کې د افغانستان په اړه دوه ناستې شوې دي. لومړی هغې ته د طالبانو استازی نه بلل شوي او په دویمه کې هغې خپله ګډون نه کړی. او د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګرځول شوی ډلې حماس یو مشر اسامه همدان پرون ویلی دی چې د غزې جګړې په لړ کې د ډسبندۍ په اړه له اسرایلو سره په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدان د لبنان په پلازمینه بیروت کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې حماس ډله د جګړې ختمولو لپاره د ډسبندۍ هر وړاندیز په مثبته توګه پر مخ وړلو ته چمتو ده. عرب منسکړي چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دی تر اوسه پورې دوربند د بشپړولو په هڅو کې بریالي شوي نه دي، ځکه چې دواړه غاړې په یو بل په پرمختګ کې د خنډونو چولو تورونه پورې کوي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مولانی سید اجمل اوریدل. خراب شو رپورټونو ته نن په بنو کې د امن لپاره وجرګه شوی چې پکې د سیمې قومي مشرانو او مدني فعالانو ګډون وکړ. په جرګه کې یو وار بیا حکومت وغوښتل شول چې دغه سیمې امنیت خوندي کړي. په بنو کې دا په تیرو دوو میاشتو کې د امن لپاره څلورمه جرګه وه چې وشوه. د دې جرګو د غوښتنو په اړه حکومت او یا هم پوز تر اوسه سره نه ویلي. البته پوز او هم حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات جاری دي. دا په داسې حال کې هم ده چې د پاکستان حکومت د جون پر 23 اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ازمه استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. تفصیل به د عمر وزیر په رپورټ کې واورو.
مشرانو ویناو کې وویل چې نن حالات دی ځای ته راغلي چې څوک د کوره نه راوځي، وسلوال ښکارا ګرځي، ژوند یې ګران شوی. د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پرله پسې جرګې وشوې، د امن غوښتنې کړي، خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نیر نه پیږي چې دې د امیر په خبره نه پیږي. میر امن غوړي او امن میر بار بار دا کیسې ته جواب کړي دي چې چانه غوړي څوکي ذمہوار دي پابند خپل د حکومت د خلک پیږي او چانه امن خراب شوی دی. بهرحال دا خلک دا ګرمي کې نو ستای دا مشروع نو ستای کومې کومې مشروع نو غلې دي ځمنی ځمن ملایون مشروع نو غلې دي. دا صرف یو خبره کو چې په دا علاقہ کې په دا وطن کې امن وي، بیو خوشحالي وي، بیو کاروبار وي، چې امن وي، د تو د مال د جان د سیرات د عزت حفاظت وي. ایس امن خراب شوی دی.
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د 13 میاشتو راهسه دغه سلورمه جرګه ده او د دې پرته د امنیت ټینګښت لپاره په وار وار احتجاجونه او پرلتونه هم کړي. د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نام نه د مخنیوي لپاره ویر کړي، خو څوک یې هم نه اوري. لچانه د امن غوښتنه وکړي. د ماشام پس پولیس هم د څوکیو نه راوځي.
د باندې حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي. د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرات نشته چې دای سید سعودو ته راوځي، دای جماعت ته راوځي. مقدس مقامات شاړ شل، سکولینه شاړ شل، مزکه شاړ شل، ویلې چې امن نشته. امن ذمہ داری څوک نه قبلای، نه علما قبلای، نه فوج قبلای، نه پولیس قبلای. یو مطلب دا چې د اندر نګری غونډه جوړه دو میز د وخت درونه را دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میز دغه تر ساری ته میز دغه مشمونه ته د امن ضرورت ته چې تاسو میز ته د امن میوارو نه کی میز دې چنه وو.
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوج رسمي بیان نه دی کړی. البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوجي چارواکو ادعا وکړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی کړي. سیما کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم دوام لري. د پاکستان حکومت د جون په شلمه په ملک کې د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام په نوم عملیاتو اعلان هم کړي. د ازمه استحکام په نوم عملیاتو ضد سیاسي ګوندونو او ولسی تحریکونو هم غږ کړي او ویلي دي چې وړاندې ډېر عملیات شوي خو امن ټینګ نشو، سو نوي عملیاتو ته تیار نه دي. د نوی عملیاتو پاړه فوزی چارواکو هم د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې مقصد خلک بے کوره کول نه، بلکې ملک وسلوالو زید کرویو ته دوام ورکول او لا نوره موثره کول دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په برکورما کې وی 14 نولس کسان زخمی کړي دي. د غزلی د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالړو ته ویل چې پیخه بیګا شاوخوا 12 بجې په مقبلو کې هغه وخت وشو کړ چې د کور درنه خلکو د واده په خوشاله کې اترن کاوه. احمد زیاتوی چې پلټنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې په ګڼه ګوڼه کې له یو چا څخه ښایي ګرنیډ غورځېدلې وي او چې چاودنې چې هغه بیا د چاودنې لامل شوی دی. پولیسو دا هم ویلي چې د چاودنې زخمیان یې د سدې سرکاري روغتون ته رسولي چې ورڅخه د دوو روغتیایي حالت ښه نه دی. طارق اورکزی حال راکوي.
د کورمې په مقبلو کې د واده خوشالیانو پر وخت چاودنه شوې چې پکې د پولیسو تر مخه 19 کسان زخمیان شوي. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد مشال لوډیو ته پر دشم جون ویلي د اتوار په شپه شاوخوا 12:30 بجې د شوي چاودنې نوعیت نه دی معلوم، خو لګېږي داسې چې د اتڼ پر وخت له یو کسه ګرنیډ په غورځېدلو دا هر څه رامنځته شوي. نثار احمد زیاتوي چونکې په یاد علاقه کې د خلکو دښمنیانې هم شته، نو دا اړه هم لیدل کېږي چې چرته له بهره پر هغوی چا ګرنیډ غورځولی نه وي. د پولیسو مشر دا هم ویلي په علاقه کې د مقامي مشرانو جرګه روانه ده چې هغه ورته دا په ډاګه کوي چې یا چودنه څنګه اوچا وکړله.
ندی چې کم وخت دا 12:30 بجې کې اتل متن کو په دغه وخت کې
د شپې
نه لکان چې کله غاډي کې نو د شپې یاو ندی کې چانا ګرنیډ ریپورټډلی د موږ معلومات دا یو چانا ګرنیډ ورځېدلې ده تم نه چې په نه متلې ده هغه دا شوه ده خو دې ته دا پته نه لري چې بار دغه 12:30 بجې سوکرا شي ګرنیډ ورځې نو هغه دا ممکن نه ښکاري د علاقې کې دی. اوس وایي چې موږ بجرګه کو چیردا زمنګ خپل ګرنیډ نقشه وی دی او کنه چاره ایستلې ده
د سرحدی پولیس ته نږدې مقبلو سیمه د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د اسلحې ګرځولو او ودونو پر وخت د هوایي ډزو رواج عام دی. که څه هم مخکې د هوایي ډزو له امله مرګ ژوبله نه ده شوې، خو پر مختلفو شخړو د راجوړو شویو دښمنیانو ډېر خلک هغلته له منځه یوړل. په سیمه کې د اسلحې ګرځولو بنیادي وجه دا ده چې هغلته د پولیسو او قانون عملداري کمه ده، نو مقامی خلک د خپل ذاتی او علاقایي حفاظت په خپله کولو ته مجبور دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د خیبر پښتونخوا د ټانګ خلک وایي هلته نامنی دومره زیاته شوي چې غوی د خپلې سیمې پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو او مدني فعالانو مشالړو ته ویلي چې د ضلع په یو شمېر سیمو کې په سپینه ورځ لا دوی نشي ګرځېدی. دوی پر امنیتي ادارو تور پورې کړی چې هلته یې د وسلوالو پر شتون او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. د کسانو مشالړو ته زیاته کړې چې په کومو سیمو کې چې حالات تر نورو خراب دي، هغه بیا د پوز چوڼۍ او پولیسو ته ډېرې نږدې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر نورو سیمو په څېر په ټانګ کې هم نامنه او په ځانګړې توګه هدفي وژنې روانې دي. هلته د جون پر 9 هم وسلوالو یو ځای تن وواژه، خو د ټانګ پولیس بیا وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او هلته ګزمې او ګشتونه کوي. اشتیاق مسید معلومات لري.
د ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناپېژندلې وسله والې قدرت الله په نوم کس په ډزونو وژلی دی. د دغې پېښې حال د ټانګ سیټي تونې مشر اصغر وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د قدرت الله بیٹانی د وژلې ذمہوری لیا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو، خو د ټانګ ضلع یو مشر ملک پتو بیٹانای ویایي چې په ضلع کې د بدامنۍ حالات په وجه د ضلع خلک یې نورې سیمو ته په کډې کولو باندې مجبور کړي شوي دي.
موجوده حالات چې کوم د ټانک کوم کلی دي، که امرت خانه ده، که کندی خانه ده، که بیټنی سرکل ده، دغه ډېره زیاته بد امنی ده. کډې روزانه سطح باندې روان دي، که عمر خیل ده، که ملازای ده، ملا خیل ده، عمر خان کلی ده، د پک کلی ده. دغه نه اوس نن د ما د خپلو د لیدو خبره ده چې دا خلک روان دي. د دو هیڅ دا اندازه نسته، خو بس له وطن نه اوس چې آیا ما هجرت کوم جیته ده. دا ډېرې نږدې علاقې دي، دلته د فورس کلی دي چې پاش آرمی ده، ادارې دي، ورسره پولیس په چند کیلومیټر باندې ده. که دو چرې صحیح مانو باندې کروایې کولې، صحیح مانو باندې د عوام خیال ساتلې، نو دا کډې باندې تللې.
د ټانک ضلع یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي چې د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجونه د امن غوښتنه کوي، خو ریاست د امن ورکولو په زور د ضلع خلکو ته د بدامنۍ حالات ورکړي دي. د ټانک ضلع یو بل اوسیدونکی د ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي. خو د ټانک سیټی تونه ایس ایچ او اصغر وزیر ویایي چې پولیس په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره اقدامات کړي دي. د ټانک ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پورا پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومت ده د امن حالات ښه کول خپله ذمهوري پوره کول او خلکو ته د امن ژوند ورکول د پوره د عملي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو دا
د خیبر په لوړګي کې د لتیرو شاوخوا لس ورځو راهیسې د خیبر قومي اتحاد د امن لپاره پرلت وهلی دی. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. دوی د احتجاج له هغه وروسته پیل کړی چې د جون پر 13مه هلته وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وواژه. د هغه د وژلو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. پولیسو هم تر اوسه په هغه تړاو څوک نیولي نه دي، خو د ضلع پولیس وایي چې په ټول خیبر کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر شاه خالد شینواری دې پرلت کې ناستو کسانو ته د وینا په وخت ویل چې دوی به د بدامنۍ پر ضد او امن قایمولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي او دغه پرلت به هم دوام لري.
هفته کې به مونږ یو سرګرمي لویه کړو، ورسره وړې وړې سرګرمۍ که پرېس کانفرنس وي که مشاعره وي که مطلب دی چې یو وړوکی واخلي که تعزیتي ریفرنس وي هغه به مونږ ورسره کړو، وخت سره سره به سلاګانې کړو ټولو ملګرو په متفقت ور دا هغه وکړه چې په پیر په ورځ باندې به مونږ په چروازۍ کې ټولو کامونو که درنه ورته یې که روډ بندش ورته یې او که ناسته یې ورته یې هلته به مونږ هغه ناسته یې چې دی هغه به کړو چروازۍ هغه ټول کامونو مدلله چې یو مشترکه ځای دی احتجاجي پی ایم پی کینی هغه خپل نظر شریک کا هغه د کوم مټې هغه مضبوطې کا.
د دغې قومي اتحاد یو بل مشر ضیاالحق پردي وویل چې د دوی غونډې په کامیابۍ سره روانې دي او په کار ده د سیمې هر تن پکې ګډون وکړي.
د امن مسله او د قوم مسله او د وړو مسله او د زړو مسله ټول شنوالي او پردي ټولو ځوانانو بوډاګانو منتخب نمایندګانو ته دعوت دی او انشاءالله آینده لپاره به له عمل چوي کیږي او په باندې بیا عمل درآمد کیږي او داسې مخکې مزارې پې کیږي. الحمدلله دا ثابت هم شوه چې قوم په اتفاق نو یو پروګرام وکړو هغه هم کامیاب شو، بیا الحمدلله بل پروګرام شو هغه هم د صوبه خیبر پختونخوا په سطح ټول نه کامیاب پروګرام.
د خیبر په باډه او جمرود کې هم د امن په نوم غونډې او احتجاجونه دوام لري. په خیبر ضلع کې دا احتجاجي غونډې پس له هغې پیل شوي چې کله د جون په 13مه نېټه په لنډ کوتل سلطان خیلو کې یو ځایي خبریال خلیل پردی وسلوالو په ډزو وواژه. د خیبر ضلعی پولیسو ویان ظهیر خان اپریدی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جون په 9 نیټه د خیبر د پولیسو مشر ڈی پی او سلیم کولاچی په ټوله ضلع کې نکبندۍ کړي او د خیبر په داخلي او خارجي لارو باندې د پولیسو نفری ګمارلې او کلک امنیتی ګامونه پورته کړي او چې په دې تیرو څو ورځو کې څومره هم هدفي وژنې شوي په هغې کې ککړو کسانو پر ضد یې پلټنې روانې دي او په لنډې کوتل کې یې د لټون عملیاتو ته هم دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
پردین کو سره سبا نه جولای لومړی نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د پاکستان پاغو سلوي زلو کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي چې پکې د پولیو یا ګزرن پیښې رپورټ شوي دي او یا هم پکې د پولیو وایرس ښکاره شوي دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي چې کومه صوبا کې اداره ده، د هغې چارواکي وایي چې د خپل کمپاین لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. او دا هم باید ووایي چې سږکال پاکستان کې د پولیو 8 پیښې رپورټ شوي دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیو رنز مخنیوي ادارې ایمرجنسی سنټر چې پاکستان او د متحده قانون ادارې WHO په مرسته کار کوي، دغه ادارې ملکن ډیویژن مشر ډاکټر خواجه ایرپان مشال ریډیو ته وایي چې پولیو یو لاعلاجه ناروغي ده او دغې نه بچ کېدو لپاره 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو رنز مخنیوي څاڅکي کیږي. دی وایي چې سخت کار ټول پاکستان کې 8 د پولیو کیسونو تصدیق شوی چې په کې شپږ بلوچستان او 2 پښتون صوبه کې تصدیق شوی. دی وایي ځکه د پولیو رنز مخنیوي لپاره مهم پیل کیږي.
د 1 جولای نه تر د 15 جولای پورې چې هغې کې به د پولیو ویکسین هر هغه ماشومانو ته په هر هغه ضلعو کې کیږي په کم کې چې یا اخر کې په دې ورځو کې زموږ سره پولیو کیس راغلی یا هلته کې د ګندو اوبو نه د پولیو د جراثیمو شناخت شوی. دا پولیو کمپین چې کیږي نو دا په پوره پاکستان په ټولو ضلعو کې نه دی، بلکې دا مخصوص په دغه 100 ضلعو کې دا کمپین کیږي چې په هغې کې د صوبه خیبر پختونخوا صرف او صرف 10 ضلع شامل دي. پاغې کې پېښور، سوابی، سوات، بنو، ڈی اے خان، نارتھ وزیرستان، لکی مروت، ساؤتھ وزیرستان اپر، ساؤتھ وزیرستان لوور او ٹانک ضلع شامل.
د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول لپاره هر ضلع کې د صحت کاروندان کور په کور دغه څاڅکي د 15 کلن کم عمره ماشومانو ته ورکوي چې ورسره د ساتنې لپاره سرکاري سکیورټي اهلکار هم وي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د پولیو څاڅکي ورکوونکو د صحت کاروندانو لپاره د سکیورټي انتظامات شوي او هر ټیم سره به سکیورټي اهلکار وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP وایي په پاغه هیواد کې ځینې خلک په ټولنیزو میډیا د ښځو تعلیم ضد کمپاین چلوي او دا چې حکومت د هغې د مخنیوي لپاره باید ګامونه پورته کړي. دا څرګندونې د دې کمیشن چارواکو پرون د جون پر 9 په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې وکړې. ځینې قانون پوهان وایي پر سوشل میډیا د ښځو تعلیم خلاف خبرې او ویډیوګانې خپرول د پاکستان د آئین ضد یو کار دی. تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د جون په 9 اسلام آباد پریس کلب کې خبری غونډې ته د یاد کمیشن مشرانو وویل چې حکومت دې د هغو کسانو خلاف ګامونه اوچت کړي څوک چې د ښځو د زده کړو په اړه په سوشل میډیا باندې منفی پروپاګاندا کوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د HRCP یو غړي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرې یوې مودې راهیسې په یوټیوب او سوشل میډیا باندې ځینې خلک د مذهب په بنیاد باندې د ښځو زده کړې او نور کار روزګار په نښه کوي.
تیرے سے مدینہ سوشل میڈیا باندھے دے رائٹ ونگ ملایان چې دی هغه سدس ویډیوز راغلی په مختلف سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې چې هغه ویډیوز کې هغه غانه ویلي دي او غانو کې بنیادی توګه باندې دي جنکو د تعلیم مخالفت کړی دی او مخالفت په داسې طریقې سره کړی دی چې دا غانو کې هغه باقاعده توګه باندې کورنۍ او تومند پلاران چې هغه خپل لوڼې تعلیم ته لیږي هغه ته کنزل پکې کړی دی او هغه ماشومان چې کوم تعلیم حاصلولو ته ځي هغه ته پکې کنزل کړی دی او د غانو مقصد دا دی چې هغه کوشش تاکي چې خلک په دې باندې کنوینس کړي چې دا لوڼې تعلیم ته لیږل غلط کار دی او بنیادی توګه باندې جنکو د تعلیم خلاف یو هغه کړی دی. نو دا ایچ آر سی پی چې دی په 19 جون باندې دغه سی ویډیوګانو خلاف پریس کانفرنس وکړو او هغه کې دی بنیادی توګه باندې حکومت نه ریاست نه دا باندې خپل یو خو اظهار کو د مزمت چې دا داسې ویډیوګانې جوړېدل په دې وخت کې په دې هغه کې او داسې طریقې سره چې کوم ژبه پکې استعمال شوې ده او کومې خبرې پکې شوې دي نو خو د دې حوالے سره خپل د مزمت اظهار هم کوو او بل ټایم ډیمانډ کوو چې حکومت او ریاست په کار ده د دې خبرو نوټس واخلي.
په دې اړه چې مشال ریډیو کلا د وکیل اسدالله خان سره د دې مسلې قانوني شکل وپوښتلو نو د ویل چې د ښځو خلاف په سوشل میډیا باندې کومه پروپاګاندا روانه ده هغه د آئین او قانون خلاف ورزي ده. د زیاته کړه
نو دې دغه مونږ ګورو نو خدا بیسیک وایلیشن دې د آئین پاکستان د آرټیکل 25 او بیا خاص کر په آرټیکل 25 کې سب آرټیکل 2 چې هغه دا وایي چې یارا ایکویلیټی بیفور دی لا او د قانون په نظر کې چې دې نو هغه الګ او جنې میل فیمیل دا دواړه برابر دي. د دې سره سره آرټیکل 25 ا چې دې نو هغه دا وایي چې ریاست پاکستان چې دې نو دا به د ښځو د پاره د چې کوم د هغې د تعلیم په اړه باندې څه قسمه اقدامات کوي نو دا اقدامات به کوي او تر د 1400 کالو پورې به د ماشومان چې کمی دي دی باندې به سبق وایي او دې کې بس د جنډر بیس یعنی د جنس په بنیاد باندې څه وایلیشن نه کیږي.
د یادونه ور دی چې په یوټیوب باندې د ښځو د زده کړو لپاره د کور نه بهر وتل ته دوی د بے حیايي سره تشبیه ورکوي او دا یو کس نه بلکې ډیر کسان دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په تړاو یو غونډه پیل کړې ده. دا سازمان وایي د غونډې د ایجنډا مهم ټکي به په افغانستان کې د بشري حقوقو مسله وي. خو د افغانستان طالب واکمنان چې یو پلاوی والا مخه په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دي وایي دوی به تر ډیره له نړۍ سره پر خپلو اړیکو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت خبري وکړي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګرو ملتونو دریمه غونډه ده چې په دوحه کې د افغانستان په اړه چې په دوحه کې جوړیږي او د لومړي ځل لپاره پکې د افغان طالبانو استازي ګډون کوي. زموږ خبريال احمد تکل د غونډې د پوښښ لپاره دوحې ته تللی دی او نن غرمه یې موږ ته دا معلومات راولېږل.
دا شبه چې زه تاسو سره خبرې کوم د طالبانو یو شمیر استازي له هغې ډلې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد راغلی دی د غونډې ځای ته ننوتلی دی. د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي چې هغه هم په دې غونډه کې برخه لري هغه هم راغلی دی. په ټوله کې د 22 په شاوخوا کې د هیوادونو ځانګړي استازي د افغانستان لپاره دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. خو د دې غونډې په اړه تر اوسه پورې هیڅ راز جزئیات نشته. البته ځینې عمومي خبرې شته. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د طالبانو له چارواکو سره بشري حقونو د مسایلو په تیره د ښځو د حقونو په مسله باندې خبرې کوي او د ملګرو ملتونو استازو دا هم ویلي دي چې د بشري حقونو په اړه خبرې به د غونډې یو ډیره مهمه برخه وي. مګر د طالبانو چارواکي دې مسلې ته یا دې غونډې ته له بیخي یوې جلا لیدلوري ګوري. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې له استازو سره به د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو او اړیکو په اړه خبرې کوي. تر اوسه پورې دقیقا معلومه نه ده چې د دې غونډې اجنډا به له کوم ځایه پیلیږي او کوم ځای ته به رسیږي. ځکه چې د دواړو لورو د لیدلورو ترمنځ تر هغه ځایه پورې چې د رسمي بیانونو له مخې لیدل کیږي تر اوسه پورې لوی توپیر شته. دا چې دا لیدلوري به په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته او ډیر ژر به معلومه شي. خو د ملګرو ملتونو مسؤولو چارواکو خبر ورکړی چې دا غونډې به د بندو دروازو تر شا وي سبا مازدیګر مهال، یعنی د دوشنبه د ورځې په مازدیګر به رسنیو ته د دې غونډې د خبرو اترو په اړه جزئیات ورکول کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې معلومات همدومره دي.
احمد تکل و مونږ ته په دوه کې چندن کې مغونډه پیل شوې ده دغه په اړه معلومات راکول. او په پیښور کې د مازیګر سلوړې بجې کېدونکې دي. د مشال لړیو خبرونو مهم ټکی به تاسو ته وړاندې کوم. په بنو کې نن د امن لپاره جرګه شوې ده. په جرګه کې د غزای مشرانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو ویلي چې په سیمه کې وسلوال په ښکاره ګرځي چې له وجې د سیمې خلک د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د جرګې یو ګډونوال مولانا سید فدا احمد شاه مشالړو ته ویل چې حکومتي ادارې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې ذمهواري پوره کړي. په بنو کې د امن لپاره په تیرو درو میاشتو کې د څلورمه جرګه ده. پاکستان حکومت او یا هم پوز د جرګو د دې غوښتنو په اړه تر اوسه سندې ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې د دې سیمې امنیت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع قبایلي مشران بیا وایي چې هلته د زیاتې شوې نامنۍ له کبله خلک کډو کولو ته اړ شوي دي. دوی په وینا دا خلک هلته د موجودو وسلوالو له کبله ځان خوندي نه احساسوي او ځکه نو نورو سیمو ته کډې کوي. د یادې سیمې قبایلي مشر ملک پتو بیټنی پرون مشالړو ته وویل چې دوی په خپله ګڼ شمېر خلک لیدلي چې له ټانګ څخه کړي کړي دي. او دا په داسې حال کې ده چې پرون په وسلوالو په ټانګ کې یو ځای تن وژلی و، خو په داسې کې بیا د ټانګ د سیټي تاړېدار اصغر وزیر مشالړو ته ویلي چې دوی په سیمه کې د خلکو د امنیت ساتلو ته ژمن دي او ګزمې د شپې او هم د ورځې کوي. په کورمه کې په یو کور کې د لاسي بم په چاودنه کې 19 کسان زخمیان شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد نن مشالړو ته وویل چې دا پیښه بیګا په مقبلو سیمه کې په یو کور کې د واده پر مهال، یعنې چې خلکو د واده په خوشحالۍ کې اتڼ کوو، هلته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې لومړني معلومات ښیي چې دا هم په هغه اتڼ کې د یو کسه د ګرینیډ په ځمکه د پریوتو له وجې چاودنه شوې ده، خو د زیاته کړې چې دوی پلټنې لا هم روانې دي. په کراچۍ کې دغه ښار په ماڼیپور سړک په یو ټرافیکي پیښه کې نن لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او شل زخمیان دي. دغه سیمې یو پولیس چارواکي زاهد خالد نن مشالړو ته وویل چې یو کوسټر ګاډی هاکس بی سیمې ته روان و چې تیز رفتارۍ له وجې د حادثې ښکار شو. په کراچۍ کې د سیول روغتون مشر ډاکټر صابر میمن بیا مشالړو ته ویلي چې په دغه پیښې په زخمي شو کې 14 کسان یا زخمیان له دوی سره تر درملنې لاندې دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې سر له سبا، یعنی د جولای له لومړۍ نیټې نه د پولیو ضد کمپین پیلېږي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر پاڼه لیکل شوی چې په دې ورځني کمپین کې به د اسلام آباد تر څنګ د ملک په څلوېښت ضلعو کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه تر 15 کاله تر هغې کم دي ورته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. او د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه نن په دوحه کې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې په دې دورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په لاوې هم ګډون وکړي. امریکا ویلي چې دې غونډې ته خپل دوه استازي ټام ویسټ او رینا امیری لیږلي دي. په داسې کې بیا په اسلام آباد کې میشتو یو شمېر افغان میرمنو او فعالانو په دې غونډه کې د افغان میرمنو ته د بلنې نه ورکولو له امله احتجاج کړی دی او دغه غونډه یې نیوکې کړې دي. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه اونیس پروګرام وړاندې کو په نننۍ خپرونه کې چې تاسو به په تکراري توګه واورئ، په پېښور کې د یو خبریال او د سکول د یوه استاد شیرعالم شینواری د ژوند او کار په اړه معلومات تاسو واورئ. له شینواری سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اړوندونکو په مشال مرکه کې ستاسو قربا ګل اعظم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسې اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونه کې هم غږ اوري، شیرعالم شینواری صاحب ملمه دی. شیرعالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت دی چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن وو سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کوو. شیرعالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګولیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمونږ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمونږ اوریدونکي په لږ شان کې تاسو زمونږ تعارف ته وکړو، نو بحث یو پښتون تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړگی یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 کې مې پیدایش شوی دی. پیدا شوی ما بیا مې سبق ټول په لوړگی کې ویلې دی، لوړگی کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومګ ګورو شینواری صاحب، ک د پښتنو سیمې موږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شرح چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیرې خامخا به ته تعلیم ترلاسه کوی؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي، خدا زما ذاتی شوق و. یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وه چې هلته شعر و ادب خلق و. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص د هغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وې. نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدلې و، د هغې کورنۍ سره مې تعلق و. بیا د شعر و ادب ټول نقطه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم، او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شوه چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې و، افریدی و، د خیبر و. نو انګریزۍ سره مې توجه پیدا شوه، نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلم وکم، زه لوستلم وکم، او زه خواریم په دې کې وکم. بس دا مې شوق و، ګنې زموږ په علاقه کې داسې هېڅ سچویشن نه و. زموږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري، او مجبورې هم همدغه وي د ټرکونو د ترانسپورټ سره شوق لري. زما ټولونه هم ترانسپورټ سره متعلق و. زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی او تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شینواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومګ ګورو؟ شعر، ادب، یو استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشتا؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه و چې زه استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما ژبې سره هم شوق و، ادب سره مې هم شوق و، ورسره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو هنرمندانو سره مې هم تعلق و. د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو آرټستانو تر اوسه پورې چې هغې څومره ارتقا وه یا څومره منزلونه ته کول، نو دا به مونږ تاسو به یو ځای تللو دې ټوکه خیالو کې دا به مونږ کور کول. نو دې سره مم شوق پیدا شو، د دې د ژوند حالاتو سره مم نږدې نه مو ولیدل، یا په دې وطن چې څه تیر شو نو دا مم ټول په خپلو سترګو ولیدل. د لویو فنکارانو نه تر درمیانه او د هغې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلي دي، ټولو فنکارانو، آرټستانو، شاعرانو، دیبانو سره بېعینه په نفسه تعلق دی. او دا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې، که د کوټه څومره شاعران دي، که د کراچۍ کې څومره پښتانه شاعران دي باندې، د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو او دی.
شینواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داسې یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته، خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی، ولکه خامخا وته به چیرې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي.
دا خو زه ماته ګرانه شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وایو نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلق چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي، نو ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی. د هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي، که موږ بغدادي پیر وګورو، دا دومره دومره لرې نه دی چاپ شوی. کال 1914 کې د نصیر احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی. نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې څه تیر شوي. بیا موږ د ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیرېږي، دا د هغې یو ریپلیکه ده، د هغې یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندگی کې زه ډېر یعنی اوران فلسفي بالکل، او هغه ترجمه هم شوې دي. دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې دا مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خورې هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و، د مور د شاه شجاع خورزه و، او هغه په 18 کال په خیبر کې تیر کړو. دا په نت باندې ټول موجود پی ډی اف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات کتل، بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایک زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي، زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به د ټول حالاتو نه خبرې، او هر ځوان له پکار دي چې دا ټول وګوري. دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دي چې وګورو. موږ به د ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي، دا دلته څه کېږي او چرته وزي. دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو، زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې، او آئنده حالات موږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آئنده به څه کېږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار دی چې ځوان کول د دې نه خبر شي.
نه دا هم ډېر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال لیدونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، ښوونکی شیر عالم شینواری صاحب مېلمه دی. یو وړکشن د مالو د میرستو بیا حاضرې کو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د دمیر سو شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو که په موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلي دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوس هم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبره وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمن کې براتلل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلی هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلی دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلی دي، نو مې لاین کړی، لاین اپ کړی دي، خو لا مې چا په دې راوستي ته را سره وخت نه ملو شوې. او دوه مو دې دا چې کله هم یو لیکونکي په اصل کې چې کله زما څخه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکونکي ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په کې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نور سیزونه په کې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، الله به خپل داسې کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ ته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دي ورکړي. او البته دادا چې لیکل ښه ډېر دي، دې کې ریویوز هم دي، دې کې د فلم ریویوز هم دي، دې کې د کتابونو ریویوز هم دي، دې کې د شخصیاتو ریویوز هم دي، په دې کې د آرتستانو د زندګۍ حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغې کې هیریټیج کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزونه دي. البته یو شارټ ټک مونږ جوړ کړو د ټیچر دپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم دپاره چې کم ټولګي دپاره ښودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې د هغې نوم انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی یعنی ټینجیبل او انټینجیبل چې هغه مونږ ویلو شو چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولی شو یا مونږ لیدلی شو، کوم چې مونږ نشو محسوس مونږ په لاس باندې راغستی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو مونږ یې محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او انټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغې ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو
بالکل
خو موسیقي بنیادی طور سره انټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د ماشومانو په نصاب کې، بالکل په نصاب کې به مونږ څنګه اچو، په دې باندې دا په نت باندې موجود دی ټینجیبل انټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی که څوک یې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کېدای شي. چیرې زه انګلیش ټیچر یم نو زه به د انګلیش د خپل هیریټیج به په دې سره څنګه لګه یو ځای کوم چې زه انګلیش ژبه وښیم، بیا به دا اردو سره زه څنګه کوم، دا به زه بایولوجي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میتھ سره، دا مونږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې مونږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغې دپاره مونږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اله ورته وایي چې په هغې کې دا ټول سیزونه وو، په هغې کې لوبې هم شامل وي، په هغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورني، هغه هم مونږ شامل کړو دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوس کوم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زما لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کوم دی مونږ وکړو، مونږ سره وکیبلري نشته، مونږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فوکلور نه زمونږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډېر هول سم پروجیکټ وو، هغې کې ډېر سیزونه وو. اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل مزه باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پرې لیکل کړي وو، او زه د فوکل پرسن هم د خیبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کاله کېږي ډېر زیات لرې نه دی شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیز وو.
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینې کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
هو، دا څه نیم کړی دي چې لکه داسې شوي دي چې لکه څه حصه مې کړی ده، ډېره حصه نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼله، نو داسې مې کړی. ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب تکر نه دی ورکړی، خو داسې مې کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي، او ډېر لږ لږ چنکس کې ما کار کړی دی، فریګمنټری غوندې ورته ووایي چې په حصه حصه کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري. او زه مطمئن کېږم نو بیا به ما خبر وکړم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دې کې تر چینجز په کار دی، دا به بیا څوک ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیئر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپلو ټولو سټوډنټانو سره مې شیئر کړی دي، او دا مې یو شوق دی.
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړه، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې، اصلي حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي، او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی، وجوهات علت څه دی؟ ها
نه، دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی، او خصیت تک لیکل خلک یې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو، خصیت تک ریسرچ په حواله چې وګورو مخکې صرف پېښور یونیورسيټي و هغې نه به ریسرچ خرکو کوله، اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې دي په هغې کې د پښتو څانګې دي، او هغه پښتو څانګو کې اگر چې چې ور سره اختلاف کېدی شي ځینې موضوعاتو سره ګویم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسران صاحبان د خپل سټوډنټانو له زیات توجه را وګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنې په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیت باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایا صاحب او د هغه کار او زیار یو داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که مونږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند، لکه داسې موضوعات به مونږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که مونږ موضوعات راواخلو، مونږ شخصیت پریږدو. شخصیت باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دغه صرف یو کمی مونږ کې ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسټیانې جوړې شوي دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی، یا ایون په اردو کې کم کار کېږي یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی، مونږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب، تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د ایز ا استاد او سم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبر هم مکړه چې تاسو داسې یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پښتونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پښتونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه خډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها سمردا کوم ګورو د خوونکی چې دی نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه.
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه ده شوی، صحیح معنی کې بالکل نه ده شوی. مې په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور دیش کال د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی پکار ده. زمونږه دا ټیکسټ بوکس چې کنده مکمل ختمې دل پکار دي. ټیکسټ بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي. کانٹینٹ اغا دبر نراغلے اغا ماتا چولے شے او مغا سیزی سٹوڈنٹ تور کوما اغا پک کسور نشتا چی اغا اس نن سوچ نشی کولے فکر نشی کولے دا زما کسور نشتا چی کچھ ماتا ممدا کانٹینٹ را کرے شوی دے اغا لگ دیر گونی تبدیلے سرا بیا مغا بچی تخیم بچے مغا ریپریوڈیس کئی نو اغی کدھا نکل انتہائی دیر رو جہان دے دا مونگا نکل پروموٹ کو دا اکل او پوہا او شعور نرا ولو کریٹیکل تھنگ نمبر الٹی چ کانسیپٹس او ائیڈیاز راشی څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ په صحیح مانو کې یو نظام دی، هغه کې به د ماشوم پوها او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي، ځان نه باغ لیکل کوي، هغه به خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي، هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي. دا به نه وي چې هغه کې یو ټیکسټ بک دی هغه به ګوري او د هغه ټیکسټ بک نه اخوا دیخوا نوټس هر څه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډیوس کوي به. دا باندې کار نه چلیږي، دا به کانسیپټس او آیډیاز ماته راولي.
شنواری صاحب گور سنگتا سیویل چھ بالکل لسر نہ دا ہر سا نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ہے دا
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوینز هم وي نو د هغه بل ماشوم په رنګ ذهن نه وي د هغه پیک اپ پاور د یو بل نه جدا وي د هغه انوایرمنټ جدا وي د هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او په هغه باندې پوهولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فل حال بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې
بالکل
دا خو پرنسپل سره الله زموږ خفاتي چې هغه تمه دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سے مور سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړ چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینګویج ټیچر کار نه دی، دا هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دې بچو په مخ کې کېږي. هغه کې دا تمه وایي چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده، پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دا پښتو خو زما د مور ژبه ده. کنه کما تاسو کوئی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې څه نوم دی، د کوم کلی یې، ورور دې څه کار کوي، والد سره څه کار کوي، روزګار دې څه دی، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي، نو ماته به بالکل نه راځي. ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبره زه نشم کولای. دا لیک آف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره نو زه هم چې دا به دغسې ماشوم چې کله کانفیډنس لیول بره راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت یم، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روسټروم باندې زه ودرېږم، نو دا به هغې نه پک بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان نه خپله کیسه جوړولی شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیزه باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې څه کاپي یا کاغذونه وو، دا هغې نه پس خپله کیسه ورپسې ولیکئ. ترس ټیکرو تقریبا 2500 کاله وشو چې دې نه موږ نیو خلاص شوي، دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس ټیکرو، ترس ټیکرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی وخت دا څه کوي، لکه موږ به هغه زړه سټوري ډی کنسټرکټ کوو،
جاری ساتو خو یو ګلشن دمالو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزاد خون کې پتو غمانی، کمن د خیبر پختونخوا خبره کو، بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په څنګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کمن خبره کو، د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي، ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح،
کریټیکل تھینکینګ به نه پیدا کیږي، زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي، دا ضرورت نشته پکې، دا جس پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ په ترقی کې دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاء الله موږ ښه وافر مقدار کې، تاسو ته پته لګي چې په هر محله کې سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی، او ښه خبره ده. او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي، خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی، هغه تاسې طریقه د دنیا کې د چر شته نه، که چرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زمونږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بحث د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکللو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحیت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو، خلکو لپاره کار سي دي چې په خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري، او دا سم کې زرګه تعلیم څنګه خبره کوم؟
بس تعلیم خو بعد دریو پایونه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی. دې کې به والدین هم، دې کې به د والدینو بچی هم، او دې کې استاد هم، او بیا سربیره دا چې کومه سوسایټي د سټیک هولډر دی، څوک پالیسي میکر دی، څوک پالیسي امپلیمنټ کوي، څوک پالیسي راوړي، نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې که مونږ غواړو چې زمونږ آئنده مستقبل دی روښانه شي، نو په کار دی چې هغې ته مونږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي، فکر پیدا کړي. هغه ماشوم به پخپله باندې د دې معاشرې خیال ساتي، هغه به پخپله باندې انشاءالله پخپل فکر باندې خپل آئنده لاره ځان ته ټاکي. که دا کار مونږ نه کوو دې ته ځان ژغورو، نو دا به چرم داسې نه کوي.
شیرعالم شینواری صاحب، په آخره کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري، زه یو کشر په حیث مانی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس څه پیغام وي؟
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچی کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل به حیثیت استاد یا به حیثیت شاعر ادیب یا به حیثیت والد یا والدین، دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو، دې کې یو عقل او شعور لپاره مواد ورته کېدو مخې ته مونږ خپل خبرې ورسره وکړو، دې تعلیم نه به بیا هم څه جوړ شي. او که نه مونږ پخپله دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته مې فیس ورکړی دی، ماشوم تللی دی، زما نور کار ختم شو، بس زه به